ګران اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.5 میلیون ډالریزې بستې د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلي تر څنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نغدي مرستې چې تر اوسه یې مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه، د افغانستان نړیوال بانک ته ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نه شي مهمې ګڼل کېږي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوې ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته یې خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې ترسره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنی 2.5% ویلي چې د تولیداتو او د خدمتونو پیرودونکي خورا کم شوي او اړ شوي چې فعالیت کم، پانګونه کم او کارکوونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو تر څنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر د دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمینه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د ستري محکمې لخوا پریکړه شوې ده چې سبا ته یعنی د اپریل په 9 دی د دغه هیواد ملي اسامبله چې څو ورځې مخکې منحل اعلان شوې وه بیرته اعاده شي او د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ رایخیستو بهیر پیل شي. د بېلابېلو ګوندونو او عامو خلکو نظریات څه دي؟
دا ډېر ښه فیصله هغې د وکړه ځکه چې د آئین پاسداري دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده
او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره ډېره یهني طریقې استعمالول.
د اروپایي پارلمان غړو د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د بې برخه کېدو په خاطر په کلکه وغانده. د اروپایي ټولنې یو مشر چارواکي جوزف بوریل وویل
طالبان باید خپله پریکړه بیرته واخلي، هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي.
د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګېدلو محدودیتونو ګڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
لارې بندې دي، داسې رقم حکومت دی، داسې رقم وجه میاشته ګوره اخوان زنانه راځي په ګیټ کې شپې ورځې سبا کې.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پاکستان ستري محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسامبله یا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبه دی. په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رای اخیستو بهیر چې نوموړي د تیرې یکشنبه پورځ مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوري اورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان ستره محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخونی ولا او څلور ورځو بحثونو وروسته پرون پنځشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلې کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبه په ورځ په ملي اسمبلې کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو پنځه کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلۍ یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او ویل ولس ته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړې توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبله سبا د اپریل په نهمه غونډه کې وي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شوې مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 324 کسیزې ملي اسمبلې 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیسې په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یوه صدر اعظم خپل دوره نه ده بشپړه کړې.
و هم اوریدل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بېګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړي د خلکو غږونه.
زما نوم جاوید ګل دی او اشرف روغ څوک یادګار سینیئر نائب صدر یم. مرکزي تنظیم تاجران سره چې دی زه تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی د آئین پاسداری حواله سره چې کوم سناو شو نو دا ډېر ښه فیصله هغې وکړه ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده او موجوده په دې فیصله سره عوام ډېر زیات خوشحاله دي. قومي اسمبلی کې چې کوم د آئین ماتېدل او آرټیکل 5 چې کوم دوی لاګو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل آزاري شوی وه.
زما نوم مختار دی دی از تغبیر سودن کې ما او تعلق مې د جماعت اسلامي سره دی او دا ډېر ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې کدا چې کیږي نو د سیبر نور حکومتونو مراتلې او داسې به د خپل ځان لپاره به یې غیر یې طریقې استعمالول خپل حکومت پې کولې لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورنمنت وکړه کم سپیکر ډیپټی سپیکر چې کم فیصله غیر یې نه دی نه مخکې هم دغه شان یو کار شی او چې مشرب په دور کې هغه باندې بیا سپریم کورټ فیصله راغلی و خو چون کې هغه فیصله عملی نه شول او غیر لپاره بیا بل بین جوړ شو دا غي د وجه نه داسې دا فیصله مو شو دا فیصله کوم رااله نو دا 50 کې رااله دغه چې 5000 ججان په مخالفت کې او چې جم نشته دي ان شاء الله ردی به زموږ دا عین ډیر خ د غراشي.
السلام علیکم زمان محمد جنید دے او زمان تعلق چکم دے نو هغه سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر سره دے دے فیصله په اړه کې خو بزه دا وې ما چې اول خو پکار دا و اپوزیشن لا چې حکومت له ټایم ورکړی چې د خپل ټایم پوره کړی و 15 کال چې کوم د دې ټنور دے او د هغه نه بعد بیا چې کوم غلطی وزیر اعظم صاحب نو شوله پکار دا و چې آئینی دغه باندې د عمل کړی و چې کوم عدم اعتماد د خلاف راغلی او هغه کې اسمبلی له مطلب دا د چې موقع ورکړی اپوزیشن لا چې هغه خپل عدم اعتماد پیښ کړی و دا سي جذباتي فیصله نو وکول پکار د سره فدرېشن کې ډېر پرابلمز رالل او مسائل نورم زیات شول.
السلام علیکم زما جاوید نوم دی د جمعیت اسلامی زله چاسادی سابق جنرل سیکریټری او نن چې کوم دا سپریم کورټ په سلو کړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دی حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب چې پاکستان بچو
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم going to put America first.
The referendum sure
is not assessment. The buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو ممانعت وغاند. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. تر دې مخکې یو شمیر مختلف لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه چې پرنجونو او ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي، خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه له خپل دریز نه دي په شا شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د اروپای پارلمان غړو د انجنونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپای پارلمان پرون پنجشنبه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دې ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپای پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک له 2 کیلومتر لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره، بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دې بدله کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنې دو رئیس په تیرو څه باندې 200 ورځو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوې. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمیر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړی شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبرلانو او درسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبرلانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دي ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست له 2 ورځو توقیف وروسته پرون خوشې کړ، خو په غور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی او خبریال غلام رباني هدفمند چې 2 ورځې مخکې نیولې تر اوسه ورسره بندي ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کېږي. یوناما ویلي بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له 10 ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطو خوشي شو خو نور بندیان شول. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خبره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د 2 خبریالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په غور کې د دې کمیټې استاذ غلام رباني هدفمن په خپل دفتر کې د کار کولو په محل طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبريال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشی شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استاذ ښاغلی هدفمن تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې د غرض ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبرې لاندې نیول شوي له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمن ژر تر ژره خوشی کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبریالان نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وی رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خپرونې وکړي او ځینې وختونه که خبریالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کیږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبریالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبریالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تیره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هیواد کې له 22 خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته هلته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غاڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینواری ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او پی وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ راتک تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوی. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی و چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پی وار کارت تصدیق به یې کاوه او د پاسپورټ او ویزې پرته به یې پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکولا. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیرازي او هر تنی د دې وس نه لري چې پاسپورټ جوړ کا او د پاکستان ویزا واخلي. ځینې افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
ویدلا د جلال آباد دا مسلې دي چې ټوله خوڅه خوا ګرځي سي دي خوا ګرځي لارې بند دي داسې رقم حکومت داسې رقم د روجي میاشت ګوره افغان زنانه راځي په گیټ کې شپې ورځې سبا کې د اسلامي ملکونه دي تذکيره بندې کړې دي ټول ګرځي مورم ګرځي ورورم ګرځي ټول ګرځي ورندارم ګرځي مخوا راځي تورخم پور دي بیګ شپې تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي نشي تیرې دلې صدا غوړم چې همدې په دې کارټونو باندې په دې هغه باندې ټول پریږي خرچ تیر شي.
همایون داغه مشکل ده چې پاسپورت شینی ورسره ویزا نه لګیږي په شول بیمار نشی راتلی دی خواته هم دا اوس مشکله ده دوه دورګان می دی راتلی نشی دی خواته واده شویال ته په دلته راتلی نشی پاسپورت مسله ده ویزا نشته ورسره په شول ویزا نه لګیږي پاسپورت لري او جانه کارټونه لري خو به چې پروژه کې معافی شي ان جان تګ راته غوښ به چې معاف شي اسلامي ملکونه د اسلامي ملک ده.
نو می فیاض جی چې حکومت زمنګ پښتنه دی وکي وروره دغه سي مشکل به تر کومه پوري زکه دي کې بیمارانم دی او زنانم ده نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دوړو خونه تکلیف ده.
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي وسی وازه په پاسپورت او ویزا باندې تګ راته کولې شي او په دې ورستو کې هغه سہولت ری ختم کړل شو چې کوم افغان ناروغانو د دوی خدمتګارو مېرمنو او ماشومانو ته ورکړل شوی وو او په تذکرو پی وار کارت باندې به تګ راته کاوه او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت تخونی او اداران وایي چې په تورخم د سختو پالیسیو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار رقم شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او سیدونکي د سالنګ د لارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لارې د دوی لپاره پستر عذاب بدل شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت د باروړونکو موټرونو د بې نسمۍ له امله خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لار بشپړ تخریب شوی او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي، او له کابل دوی تر پلازمینې کابل پورې 5 ساعته مزل په 8 ساعتونو کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکی پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي، په دې تړاوې ازادۍ روډي ته وویل
مګ شپږ ساعته لار ده، موږ نه ساعته لس ساعته په دا لاره کې تېر دا پس بیا دا لاره داسې بند نه ده چې لس ساعته لس نیم ساعته 2.5 ساعته لګېږي پکې. سالنګ ټوټه ټوټه ده، بخې لاره نه معلومېږي چې لاره کوم دی، پوسې موږ کرنکس لګېږي کرنکس لګېږي، پوسې موږ ګیر باکس ماشین نه موږ د سره داسې بازاوې د لارې سره چې بخې سل پیساله وروره.
50 کلن امام جان چې کابو شل کاله کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورو را دا تونل کې جری دی، سړک ډیر خراب دی ورو را، ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی، چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی، او ډیر سخت ستونزې سره خلک مخامخ دی. اواز ډیر ورنه چې هم سوالیم، او غټ تونل کې دسې دود او دسې ګرد او دسې خاورې دی چې اندازه شیشه نه څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکی همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي له امله 3 ساعته پر دغه لاره بند پاتې شوی و.
مسیر را خیلی را خراب است، 500 600 الی 700 را بندی سرکو ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لاره زخت زیاد خراب ده، زنی وقت لشپگو تر وو ساتونو پوری ده غلار بندی گی. لدی لاره ده شمال و شمال خطیز نه ولایتونو خلق تگرا تک کوی، باید ده غلار جور شی تر سو ده خلق و ستونزی حواری شی.
د کندز ولایت یو وسیدونکی 18 کلن عبدالله لوسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات ده، خاک باد ده، دوړې دي، مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې بند راځو. په دې لار کې 8 ولایته وصل کېږي، دې کې ډېر ازدحام ده، بیروبار ده، خلک ډېر مشکل سره مواجه کېږي. حتی د شپې چې بند شي تر سهاره پورې نه خوشي کېږي، کوئی کار رسیدګي نشي کولای، ډېر مشکل ده خلکو ته.
په ورته مهال کې د ټولګټ وزارت ویان مولوي حمیدالله مصباح له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته، یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي، او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هواري سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1343 لمریز کال کې، یعنی لنن 50 کال وړاندې د 2000 موټرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې له 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو وسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله یې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر 4000 بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي چې یا 320 کانتینره د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به ویشل شي. بل خواته یو شمیر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډیر کلام مستحق خلک بې برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر 4000 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بې وزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوه یوه بوجۍ وریجې ویشلې.
نن موږ کومه مرسته چې توزیع کړې په لګیا یو توزیع کوو، د لاس کنټینر په یو کنټینر کې 1400 بورۍ وریجې ورکړي، او دا غمن غالبن نن او شپک سوا وسو مانس کی کورنۍ ته ورسدل زکه شپک سوا موږ لسکړی دی او نور څه زوت حاله کې رول لیدما ویکړلې نو ان شاء الله دا غمن سر وکړی وا او دا خپل مرګری ټیمونه مال غلیو او زیرو غلیو ام بیا سر وکړی دی یو ته موږ ورسوله او پاتراف ول اسوله یو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو شل علماء سپنګری مشروان دی ول اسوال سره موږ ملکړی دی مرګری کړی مو دی هغه بیا غریب کسي اریزه لیست جمع کوي موږ د ځنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علماء او یا سپنګرو او ول اسوال دی نظر لوندي هغه بیا شمه لګو بیا توزی کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړی دی
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبری او زن خیرو په ګډون نور ولسوالۍ کې چې ورته ډیر اړتیاوي وو ویشل شي هغه کسان چې مرسته تر لاسه کړه خو خپل ویلي چې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوي ډیره شوې دي د خوځ مرکز اړوند د ورغه کلی اوسیدونکو ګردیز خان وایي
میک په دا ډیر خوشاله یم چې مو دې و د مرسته وسه شوی وي اندا وخت سمیک دا ورسه د کدار ژاوی میک ستړي نه یو پدانه ځکه چې ګی نو غبره ګډی چلو دای دروازه ساده پانه نه کې ګدان اوس الحمدلله میک ته ټلیفون نه وکړه میک ذات یو کوي میک خو خدمات یو کوي دوی ذات خدای وکي
د مرستو په ویش کې کسه هم سلګونو کورنۍ ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه خزي او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورسخه به برخې پاتې شول د خوس اوسیدونکو حسینې ول لسهار دلته منتظر نه ساده خو مرسته ورسره ونه شو
وته ما چې غته لوړ بو سره ساته څنګه می کې دفتر هغه بارا مجرینو ما غته لوړ بیا اوس بیا روغلو دلته نوس 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 هغه غو وی طالب چې دغه کینی به زخپل غد ته کوم کومه دی ورځ مته را کلاس چټي
دا پرچې
خو ملارګای دی او زه کریم کریم پور کړی ویلا شل روپکه لاست روپکه سپوتی دي شه نور ولا یوان
سوال چارواکو ول دوی سره د چین هیواد له خوا په 300 شلو کانتینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شو د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نور مرستو د ویش پروګرام هم لري
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو څو پیغامونه راخلو
افغان خبر کوم د غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه سم خبر راخست دي د مکتبو مبارک کتا سی واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غوم افغانستان شاته بود دا سر وی دی دی هندستان عبد کلام یې کزم ارسلم کله ما دې منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه سی ورځ هندستان شاته دي پرمین رادیو واره د افغانستان مکتبونه چې باندې البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کې وایي 200 ورځې پرسې یعنی یو مخم کني تا واشول لږ باندې غور وکړي سوچ وکړي مثلا
کندهار ولې سره کنيوالې د پیغام مستو مزادي رډیو ته نن عبد الله دی دا مې وینو پیسې دا اوس روزه مراله مای بین پیسې نور کی روزا دا خلک به مجبورې ضرورت پورته لري
عبدالرحمن د کابل نن تماس نیولای محترمه زمونږه خوڅوب ناورې کده تاسو دا مشکل د دې پاسپورتونو باره کې خلک به ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرې بزی دا ډیر غټ مشکل ده کله مسول نو سره شریک او په دې باره کې څه د حال لار پیدا شي مننه
مې دا نو دا کوله چې تاسو له سوالې څخه پیغام پریدم د زاده اراده صحیح لکم چې ما پیغام نشر کی نو د امارات مسول نو څخه د هیله کوم د خدای په خاطر باندې دا څه حال دی مرسته را درومې یو کور یو کوم تور کول کی د خلکو څخه دواره د مرستې پیسې اخیستل کیږي او لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بیرته ټول نه ټولې کړي دي یو روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې دا څه حال دی مراد مسلمانو څخه هیله کوو چې په دا باندې څېړنه او پاملرنه وکړي
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ته افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې $2.2 میلیون زیبستی د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلي ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پوښتونکو سوداګرو له دریو یو ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته یې خپل کاروبار په مؤقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. د آسترالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومته غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیم ولو ترڅنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغه افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغې هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنګټن به پرې نه ږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمینه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
درم واج ازادي.
او پاکستان کې سیاسي کړکېچ د افغانستان پر وضعیت څاغیز کولای شي. احمد شبریم د ازریب څپو کې د پروګرام کې دا مسله لمیل منو سره سیړو. السلام علیکم. په پاکستان کې روانه اونۍ پارلمان په هغه ورځ رنګ شو چې صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لپاره غونډه جوړه کړې وه. اپوزیسون وایي چې د پارلمان د رنګېدو پریکړه قانوني نه ده، نو موضوع یې سترې محکمې ته وړاندې کړې ده. ستره محکمه له دوشنبه راهیسې د عمران خان او د اپوزیسون د وکیلانو ادعاوې څېړي. عمران خان اوس سرپرست صدر اعظم دی. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ورلمخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان د دې سیاسي کړکېچ له امله د پیسو نړیوال صندوق هغه نږدې $6 میلیارډ پور وځنډاوه چې له اسلام آباد سره یې د ورکړې لپاره خبرې پرې کولې. سیاسي بحران د دې سبب شوی دی چې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي. اوس $1 په یو سل واتیا پاکستاني روپۍ تبادله کیږي. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی دی، له نورې نړۍ سره د افغانستان تجارتي اړیکې دومره کمې شوي دي چې نږدې ټوله تکیه پر پاکستان ده. نو د پاکستان دغه اقتصادي سیاسي وضعیت به د افغانستان پر حالاتو څه اغېزې وکړي؟ دا مسله له دغو میلمنو سره څېړو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې را سره دی. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد له واشنگتن را سره دی او له جرمني څخه مو د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو ته شراغلاست وایم. کاکړ صاحب، د پاکستان سیاسي کړکېچ تاسو څنګه ارزوئ؟
په پاکستان کې یو داسې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی، نه یوازې سیاسي بلکې آئینی هم، یعنی اساسي قانوني هم. په دې وجه چې قانوني پلوه ځپدې چې دا وخت سپریم کورٹ یا ستره محکمه دا هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا کار په قانون لمخه سوی دی او کنه. دوم مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان کې سیاسي تشه په دې رامنځته سوی دی یا کړکېچ په دې رامنځته سوی دی چې دا وخت په پاکستان کې عملاً یو حکومت نشته، یعنی کابینه نشته، یوازې یو لومړی وزیر دی چې هغه دغه هیواد چلوي او لسمشر دی. نو دا د پاکستان لپاره یو ډیره عجبه او ډیره ناوله دا او ناشوده خبره ده.
ککر صاحب، تاسو د سترې محکمې مسلې ته اشاره وکړه. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اسحر صدیقی هیله مند چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي، دا څرګندونه اورو.
د ان اور اپینین اٹس ناٹ ا کنسٹیٹیوشنل کرائسس دا میٹر ہیز ٹو بی
دی وایز مش پ پاور دادا اساسی قانون بحران نه دی محکمہ باید د ای نش پته مادی لمخ پریکړه وکړي د ن باور پاړه هر څه باید په پارلمان کې تر سره شي دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري بل ورته چې د کومې اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي کاکړ سپتا سمخ کې ویل چې دا آئینی ستونزه رامنځته شوې ده یا قانوني د اساسي قانون ستونزه ده خو شغل صدیقي دا خبره رد کړه
په هر حال د پر خپل ځای باندې دی خو دغه یو مشکل را مېسه سوې دی په دې باندې چې په پاکستان کې د اپوزیشن دغه اعتراض دی او د ډیر خلکو له دوی سره پلوي هم کوي د دې خبرې چې په پاکستان کې آئین یا قانون یا اساسي قانون هغه تر پښو په دې باندې لاندې سوې دی چې د یو غونډې یا د یو اسمبلی مرستیال مشر یوازې پر دې اساس باندې د نه باورۍ تحریک لمنځ وړي چې دای دا وایي چې دا د پاکستان پر ضد یو بهرنی دسیسه یو بهرنی هیواد عمران خان دا وایي چې غواړي چې د حکومت لمنځ یوسي په دې چې د بهرنی تګلارې خپلواک ده او اشاره د روسیې سفر ته ده چې د یوکران باندې د فروری په 14مه په کوم ورځ بریټ کوي نو عمران خان هلته تللی وو نو دای دا له امریکا سره تړي او دا وایي چې په امریکا کې د پاکستان چې کوم سفیر دی هغه د ته یو لیک لیږلې دی په هغه لیک کې دا ویل سوی دی چې د امریکا یو چارواکي ورته ویلی چې دوی په دې ناخوښه دي نو دا ناخوښي پر اساس باندې عمران خان دا وایي چې دا زما د پاره دړکا ده او دغه کوم د اپوزیشن خلک دی هم دا هغه په اشاره باندې یعنی د امریکای چارواکي یا د امریکا په اشاره باندې دوی دغه د ناباوري تحریک راوړی دي نو دوی د بهرنی د سبولي البته د دې د پاره پر د په وار وار پښتنه کېږي چې د دې تاسو یو کوټلې ثبوت راکې خو کوټلې ثبوت د نه جوړ کړی
مننه کاکړ سپ واشنگتن ته په ورسو ل نجیب آزاد څخه به وره آزاد سپ امریکایي رسنوی په دې اړه څه ویل دي تاسو
سپینه مړی ل دې څخه په بشپړ توګه انکار کړل چې د دې د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي لکه په ټوله کې د متحده ایالاتونو رول څخه سترګې نه سپټولای نه یوازې د پاکستان په چارو کې بلکې د ډیری هیوادونو په چارو کې د خپل رول لري نفوذ لري دا چې واشنگتن سوای غبیل بحث دی او ځینې وخت په دغه مسایلو کې کوټلي اسناد او ثبوتونه هم موجود نه وي لیکن تر ډیره په دې باور یم چې په اوسني وضعیت کې هم د متحده ایالاتونو خپل رول شته او د دې ترڅنګ موږ ولیدل چې د پاکستان په دریس کې یو څلور ډیګري بدلون راغی د پاکستان په لومړي وزیر یا پخوانی لومړی وزیر ورته وایو دغه دریس د روسیې یوکرين په مسله کې او بیا د امریکا تورنول د لیک په حق لباندې او بیا دغه د پاکستان لوی درستیز چې په پاکستان کې واقعا همیشه هغه کوم عملی واکمنان چې د اصلي واکمنان